द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د سپتمبر 15مه نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول خوښی د خبرونو سرټکو ته د افغانستان پولیس سره نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي وسه پورې چا د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې خو ذرایع وایي چې د پیښې نه پس اضافي امنیتي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي بل اړخ ته د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالا یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي سیلاب ځپلي علاقو او خلکو دپاره ترلاسه کېدونکی نړیوال امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلابونو نه اغېزمنده خلکو او علاقو ته رسول کېږي او د دې دپاره هغوی تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دي او د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینې سیمو کې د ریفرنډم غندنه رد کړې ده کیف او غرب وای دا ریفرنډم د یوکرین ځینې برخې د جدا کولو یو روسی کوشش دی خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو به احترام کوي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې پرون د خالی په ورځ په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان فوج دوه عسکر وژل شوي دي د پاکستان فوج د شپې ناوخته ویلي دا چاودنه تیر ماښام د شمالي وزیرستان په ایشام سیمه کې شوې ده چې پکې دوه فوجیان وژل شوي دي د دې نه وړاندې د سیمې نه امنیتي ذرایعو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي وو چې د افغانستان پولیس سره جوخته د تاخیل تحصیل سیمه کې ترسره شوي د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي او یو جوبل شوی دی ذرایعو تر مخه د پیښې نه پس اضافي عسکر هغه سیمې ته لیږل شوي دي په سمدستي توګه د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو په تیره سموده کې چې د پاکستان په فوج باندې کمرېدونه شوي دي د هغې زیاتره ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې د امن نوبل جایزه ګټونکې پښتنې ملالا یوسفزۍ د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې او هغه په سوات او خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کېدو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دی ملالا یوسفزۍ وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زموږ خلک نوره ترهګري او بېکوري نشي زغملی او هغوی تحفظ ته ضرورت لري د وزیر اعظم شهباز شریف او ملالا یوسفزۍ ترمنځ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې په موقع شوې ده د ملاقات په موقع وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او سوشل میډیا په اړه د ملالا یوسفزۍ خدمات ستایلي او هغې سره د ماحولیاتي بدلون نه د شوو زیانونو په اړه هم خبرې کړې دي ملالا یوسفزۍ وایي وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي چې هغه په کار ده په افغان طالبانو هم فشار راوړي چې افغان جنکو ته اسکولونو ته د تګ او ښځو ته د کار کولو اجازت ورکړي هغه وایي پاکستان ته د ښځو او د حقونو او جنکو د تعلیم دپاره ودرېدل پکار دي ملالا یوسفزۍ په نړیواله ټولنه هم غږ کړی چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغېزمندو شوو خلکو مرستو ته پکار ده چې خپل پام وګرځي او په دغه ملک کې د قرضونو د واپس کولو لپاره فشارونه کم کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د نړۍ نه د سیلاب ځپلي علاقو او خلکو دپاره ترلاسه کېدونکې امداد به د مضبوط او شفافه طریقې کار د لاندې د سیلاب نه اغېزمنده او ضرورت لرونکو خلکو ته رسول کېږي د امریکا خبری ایجنسی ای پی سره د مرکې په وخت شهباز شریف ویلي دي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کېدونکې امداد د تھرډ پارټي آډیټ کولو ته هم تیار دی د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د میاشتې راهسې راغلي سیلابونو کې وسه پورې د 1400 نه زیات کسان مړه شوي دي چې پکې په سونو ماشومان هم شامل دي بلخوا نړیوال بینک د خپل ټاکلي فنډ نه د پاکستان سیلاب ځپلو سره د خوراک او سرپنا په مت کې د 2 اربو ډالرو د فوري امداد اعلان کړی دی د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسی ویلي کم ترهګر چې سوات کې د ماشومانو جنکو په اسکولونو حمله کوي هغوی سره د چا په وینا او څه مذاکرات کولی شي اسلام آباد کې نړیوال قضایی کانفرنس کې د خپل وینا په موقع قاضي فایز عیسا ویلي سواد کې چې په کم سکول ترهګرو ابرید کړی وو هغه بیا تر 15 کالو تړلی پروت وو. یو شمیر نورې تعلیمي ادارې هم الوزول شوي دي. قاضي فایز عیسا دا وینا په دغه موقع کړې ده چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستانی طالبانو تحریک سره د سولې خبرې اترې شروع کړې دي او سږ کال د مئی په میاشت کې دواړو خواوو ډزبندي هم اعلان کړې ده. خو د دې باوجود هم پاکستانی طالبان خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او د امن جرګو په غړو بریدونه کوي او د دغو بریدونو ذمهواري هم په غاړه اخلي. د روس خارجه وزیر د یوکرین او غربي نړۍ لخوا د یوکرین په ځینې سیمو کې د ریفرنډم غندنه کول رد کړي دي. کیف او غربوای دا ریفرنډم د یوکرین ځینې برخې د جدا کولو روسي کوشش دی، خو د روس تر مخه د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام وکړي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف پرون د خالی په ورځ د متحده قومونو یا یو این په مرکز کې یو خبری کانفرنس ته ویلي د دې ریفرنډم په سر دومره شور جوړول خپل ځان په خپل خودل دي. د یوکرین په لوهانسک، خرسون، دونیسک او د روس د نیمه کنټرول لاندې په زاپوریژیا سیمو کې دغه ریفرنډم د جمعې د ورځې نه شروع شوی او تر نهې یعنی تر 20 ستمبر پورې به جاری وي. په دغه ریفرنډم کې هغه کډوال هم ووټ اچولی شي چې د دغه علاقو نه روس ته کډوال شوي دي، خو یوکرین وایي په خپلو علاقو به د روس کنټرول نه مني او د یو این سیکیورټی کونسل نه په 20 ستمبر د حالاتو جایزه اخیستلو دپاره د راغونډېدو غوښتنه کړې ده. اخوا د روس خارجه وزیر ویلي صدر پوتین هم دا وایي د دې جمهوري عمل د نتایجو احترام به کوي. د دې سره سره په یو این کې د روس ستراتیژیکي ملګرو چین او هندوستان هم په روس باندې د جګړې ختمولو غږ کړی دی، د کم د لاسه چې په عالمي توګه د خوراک او د تیلو قیمتونه زیات شوي دي او مالیاتي بحران پیدا شوی دی. د ایران صدر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې حکومت پکار ده په ملک کې د مهسا امینی د مړینې له امله د راپورته شوو لاریونونو په وړاندې کلک غبرګون وښایي. رئیسی چې په نیویارک کې د ملګري ملتونو د جنرل اسمبلی نه څو ورځې مخکې ایران ته واپس تللی، د لاریون کوونکو په وړاندې د رژیم د وژل شوو کسانو کورنو ته ویلي چې حکومت پکار ده د لاریونونو په وړاندې سخت غبرګون وښایي. یاد دیوی زوانا کوردی جنۍ مهسا امینی د ایرانی رژیم پولیسو د هغوی په وینا د حجاب نه لرلو په سبب باندې نیولې وه چې بیا د پولیسو سره مړه شوې وه. د مهسا د مړینې پر ضد روان لاریونونه دا وخت د ایران په 133 ښارونو ته خواره شوي دي. په سوشل میډیا باندې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی په سیری جوړه مجسمه د جمعې په ورځ د هغه د اوسېدو په خار مشهد کې سوځول کیږي او د هغه او د هغه د حکومت پر ضد پکې شعارونه یا نارې ورکول کیږي. په نورو ویډیوګانو کې ښکاري چې لاریون کوونکي د تهران په ګډون په ګڼو نورو ښارونو کې د خامنائی انځورونه یا عکسونو ته اور اچوي. د حکومت پر ضد میډیا دا داوی کوي چې د مهسا امینی د مړینې وروستو په زرګونو لاریون کوونکي نیول شوي دي او په لسګونو لاریون کوونکي وسه پورې مړه شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو د مهم خبرونه تاسو د سمین احسن نواریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو د افغانستان پولی ترسنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعه شمالي وزیرستان کې د خالی په ورځ په یو بمی چاودنه کې د پاکستان د پوز دوه اسکر وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پختونخوا کې یو ځل بیا ترهګر خپل فعالیتونه زیات کړي دي. تفصیل په د ډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز د شپې نه وخت بریدا چودن تیر مرشم د شمالي وزیرستان په ایشام سیمه کې شوي چې په شپې دوه پوزیان وژل شوی دي. د پوز په بیان کې په چودن کې د وژل شوي عسکرو پیژندګلو د اټک اوسیدونکو دوه سرویش کلن نایب سویتار سوید اقبال او د اوکاړه سیمې اوسیدونکو 38 کلن نایک حسین احمد په نومونو شوي ده. د نوړانې د سیمې نه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا دفاع ته ویلي چې د افغان پولیس سره جوړ تخیل تحصیل سیمه کې تر سره شوي د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل سوی دی. سرچینو ویلي دي پیښې په تړاو سیمې ته اضافي امنیتي عسکر لیږل شوي. پوځ په خپل بیان کې ترهګري ختمولو هوډ ښکاره کړی او ویلي د سیمې د هر ډول ترهګرو څخه د پاکولو لپاره عملیات پکې را فهم دي. په سمدستي توګه د پیښې زمواري څخه غاړه نه ده اخستې. خو په 15 سپتمبر د شمالي وزیرستان بویا سیمه کې د پاکستان پوځ برید شوی چې پکښې د پاکستان د پوځ یو کپتان په ګډون 15 عسکر پکې وژل شوی. د دغه برید زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. په تېره ورځ د پاکستان پوځ ورسره په یو بله ضلعه لکې مروت کې وسله والو سره جګړه کې د تحریک طالبان پاکستان د دوو ترهګرو د وژلو دعوا کړې. په 16 سپتمبر هم د افغانستان د پاکستان په پوځ حمله شوې وه او یو پوځي پکې وژل شوی. په 14 سپتمبر هم په قربه قبایلي ضلع کې د پولې پورې غاړې افغانستان شوي برید کې درې پاکستاني عسکر وژل شوی وو چې د دغو بریدونو زمواریان تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې. تحریک طالبان پاکستان د روان کال د مئی په میاشت کې د وړوکي اختر پر مهال ډزبندي اعلان کړې وه او دغه ډزبندي بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو پر مهال د بل اعلان پورې غځول شوی وه چې تر اوسه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت او پوځ د ختمېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د روان ستمبر میاشت له پیل کېدو څخه تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواری په رسمي توګه په غاړه اخلي. په پېښور کې د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي خبریال ناصر داوړ وایي قسم پر رسمي ډول دواړو خواوو د مذاکرات د ختمولو اعلان نه دی کړی، خو د بریدونو په ګوته کوي چې دوی ترمنځ روانې د سولې خبرې د تاوتریخوالي اشکار شوې دي.
د مذاکراتو چې پراخیز موږ وکړلو په دې کې د پاکستان علما کرامو هم ډېر لوی کردار ادا کړلو. هغه هم افغانستان ته راغلل د ټي ټي پي سره کېناستل. څه ته جوړېږي نه هغه مذاکرات، هغه د امن خبرې، هغه سیسفایر نشته اوس چې د کوم میاشت دوه میاشتې چې موږ وکتلو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنۍ په پیښو له سوات تر وزیرستان په بیلابیلو ځایونو کې نږدې د 10 ورځو زیاتې احتجاجي مظاهرې شوې. خو په دې وروستیو کې داخلا څارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله میډیا ته حال تېرولو پر مهال ویلي سوات کې طالبانو راتګ ایوا افوا ده. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د امن نوبل انعام ګټونکو پښتنې ملال یوسفزی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلې دي او هغه په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یو وار بیا د طالبانو د راپورته کې دوه په اړه د خپلو اندېښنو خبر کړي. د سوات قومي جرګې مشران وایي د ملاله د خبرې ملاتړ کوي او د سره به په سوات کې د بدمنۍ مسله په نړیواله کچه راښکاره شي. تفصیل په د ډیوه خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ملاله یوسفزی وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي زمون خلک نور ترهګری او د بیکوري ژوند نشي زغملی او هغوی تحفظ ته اړتیا لري. د وزیر اعظم شهباز شریف او ملالی یوسفزی ترمنځ د لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په محل شوې ده. د لیدنې په محل وزیر اعظم شهباز شریف د جنکو د تعلیم او ټولنیزو ستونزو په اړه د ملالی یوسفزی خدمات ستایلي او هغې سره د چاپیریال د بدلونونو نه د شوو زیانونو په اړه خبرې هم کړې دي. د لیدنې وروسته ملالی یوسفزی په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي ما خپل پلارنی خار سوات او د خیبر پختونخوا صوبې نورو برخو کې د طالبانو د بیا راڅرګندېدو په اړه وزیر اعظم ته خپلې اندېښنې مخې ته کېښودې. د سوات یو ځای مشر زید خان دی وته ویل ملاله یوسفزی نوبل جایزه ګټونکې ده او دا غې د سوات د امن په اړه خبرې د دوی د ریز نورو مضبوطې چې په دې سیمه کې یو ځل بیا وسلوال قوي کیږي.
زمونږ دا یقین دی چې ملاله دغه आवाज دغه خبره ما
دا خبرې په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې مطبوعاتو په خیبر پښتونخوا، سوات، دیر، ملکن، خیبر، بونیر، وزیرستان او ګڼو نورو سیمو کې د طالب وسلوالو د بیا راپورته کېدو رپورټونه ورکړي دي او د صوبې بېلابېلو برخو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو او د امن په پلوي لاریونونه او جلسې شوي دي. پاکستاني حکومتي او امنیتي چارواکي د طالبانو د بیا راپورته کېدو رپورټونو سره په مکمله توګه اتفاق نه کوي او وایي په کومه محدوده شمېره چې د طالبانو فعالیتونه لیدل شوي د هغې مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه چمتو دي. د سوات قومي جرګې ویان خورشید کاکاجي ډیوته وویل په سوات کې د وسلوالو راپورته کېدلو خبره مبالغه ګرځول بې بنیاده ده. دلته وسلوال لیدل کېږي او عملیات هم کوي.
ټول سوات په دې باندې گواه دی، میډیا په دې باندې گواه ده. د سوات د غرونو په سر باندې د درزنونو په حساب باندې مسلح خلک دا ښکاره شو دلته او دې دلته کې لاندې راکوزېده. دلته کې سرګرمۍ کولې، واقعیت ته وشو.
ملاله یوسفزی دا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي چې هغه باید افغان طالبانو باندې فشار راوړي چې افغانستان کې جنکو ته سکولونو ته د تګ او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي. ملاله یوسفزی زیاته کړې چې دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې جنکۍ پکې منځنۍ ښوونځو ته د تک او مېرمنې پکې د کار کولو اجازه نه لري. هغه ویلي پاکستان ته د ښځو د حقوقو او د جنکو د تعلیم لپاره ودرېدل پکار دي. ملاله یوسفزی په نړیواله ټولنه هم غږ کړی دی چې پاکستان کې د راغلو سیلابونو له امله د اغېزمنو شوو خلکو مرستو ته باید خپل پام وګرځي او په دغه هیواد د پورونو ستنولو فشارونه کم کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی بده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی بده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړۍ نه ترلاسه کیدونکو امداد به د مضبوط او شفاف طریقې کار لاندې په سیلاب ځپلي او حاجتمندو خلکو لګول کیږي. د امریکا د ای پی خبری ادارې سره په مرکه کې نوموړي ویلي پاکستان د نړۍ نه ترلاسه کیدونکو امداد ثرد پارٹی آڈیٹ کولو ته هم تیار ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون د میاشت راسه راغلي سیلابونو کې د 1400 نه زیات سرمل شوی دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. اخوان نړیوال بانک د خپل ټاکل شوی فند نه د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره د 2 ارب ډالرو فوري امداد اعلان کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورٹ کې ووري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د امریکایي خبری ادارې ای پی سره یو مرکه کې ویلي چې دریو میاشتو کې د سیلاب لقبل رامینځته شوې تباهۍ د پاکستان اقتصاد ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان رسولی. نوموړي زیاته کړې چې هغه د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ته په سملاسي ډول د ډونرز کانفرنس را بللو خواست کړی دی.
33 ملیون پیپل ان پاکستان هاف بین ډایریکټلی امپیکټډ اینڈ 1500 پیپل هاف ډایډ.
هغه وایي پاکستان کې سیلاب 33 ملیونه خلک نیخ په نیغه متاثره کړي دي او د 1400 زیات کسان مړه شوي چې پکې په سوونو ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامي ادارې NDMA ویلي چې د سیلاب له کبله د جون د میاشتې راهسې تر اوسه پورې د 1400 زیات کسان مړه شوي دي. نږدې 3 کروڑ خلک اغېزمن شوي او د یوې اندازې تر مخه د 600,000 زیات متاثره خلک په کیمپونو کې پراته دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د سیلاب په نتیجه کې لږ تر لږ 10 ارب ډالر نقصان رسیدلی او د اغېزمن شوو سیمو په بحالۍ کې به نږدې 15 کاله وخت لګي. سیند صوبه سیلاب تر ټولو زیات ځپلې ده، چېرته چې 23 ضلع آفت زده ګرځولې شوي دي او د سیلاب له کبله دغلته د 1,25,00,000 زیات خلک متاثره شوي دي. دغه شان راغلي سیلاب په بلوچستان کې هم 22 ضلع اغېزمن کړي دي او د 1,90,000 زیات خلک یې متاثره کړي دي. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم سیلاب 33 ضلع ځپلې دي او د سیلاب له کبله 300,000 زیات خلک په یو یا بل ډول متاثره شوي دي. په عین حال کې نړیوال بانک د خپل ټاکلي شوي فنډونو څخه 2 ارب ډالر پاکستان کې د وی جړونکي سیلاب له کبله د متاثره خلکو د خوراک، سرپنا او نورو سملاستي اړتیاو باندې د خرچ کولو امکان ښودلی دی. ورسپانه ډان وایي چې د جنوبي ایشیا لپاره د نړیوال بانک نائب صدر اعلان کړی چې د پاکستان سره به د موسمي تی بلدون د مخنیوي لپاره نږدې د 2 ارب ډالرو مرستو اراده لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې د سیلاب له کبله 3,00,000 ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي، په لکونو کورونه وران شوي او د زرګونو کیلومتره سړکونه هم له منځه تللي. نوموړي زیاته کړې چې د دې د بحالۍ لپاره به پاکستان ته فنډونه پکار وي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس کې د اقتصادي چارو څېړنکار شاهد محمود دیوه ته وایي د سیلاب له کبله د قامي ځاندرې بحالۍ به تر لگا 2 کال وخت اخلي.
تاسو عمر نقصان شوی دا تر یو 2 کال خبر نه دا د هغه نه نه خبر یو او لکه زمونږ سیمه دا چې د کال کې دند در نه دا چې تقریبا 2.5 خراب روپے خرچه په حکومت باندې نه زیاتی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرستندوی هیوادونو ته باور ورکړي چې د پاکستان سره د دې خبرې باوري جوړولو لپاره رون طریقې کار موجود دي چې هیواد به ورکړي کیدونکې امداد ضرورتمندانو ته رسوي او د دې لپاره د شهورو کمپنیانو په ذریعہ ثرد پارٹی آڈیٹ کولو ته هم تیار دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده. په بلوچستان کې په وروستي بارانونو او سیلابونو کې د صحت نظام سخت اغیزمن شوی دی. په صوبه کې د 200 نه زیاتو هسپتالونو او ډسپنسریانو ودانۍ زیانمنې شوي دي چې پکې اکثره ودانۍ اوس د کار کولو جوګه هم نه دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیات په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر کیمپونه پرانستی دي چې هلته د خلکو په علاج باندې بوخت دي. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر جانزیب وی چې په سیلاب ځپلو سیمو لسبیلا، جعفر آباد، صوبتپور، جلم، پشین، کلو او په نور یو شمیر سیمو کې د روغتیا او یو شمیر مرکزونو ته د سیلابونو له سبب څخه ډیر سخت زیان رسیدلی دی. د حکومت له لوري ودوی ته ویل شوی دي چې په ټوله صوبه کې تر 300 زیات روغتیایی مرکزونه اغیزمن سوی دي. په دوی کې 288 ودانۍ په بشپړه توګه زیانمن سوی دي چې له سبب یې اوس دغه مرکزونه غیر فعال دي. حمله دې کبله ولسی خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټر جانزیب په دې باب وایي
فیسیلیټی الریډی ډیره زیاته کمزوري او ډیر زیات ضعیف هم ولا پر خاص کر په مضافاتو کې دا خدای الیا بارانو د داوس بارانونو طوفانو په نتیجه کې مزید ډیر دومره زیان ورسېد چې جعفر آباد، کولو، نصیر آباد، کلا عبدالله په داسې ډیسټریکټس کې تقریبا 300 بالا د الچ کم مراکز او تباس.
د مدني ټولنې فعال غړی زیاخان وی چې د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې لوړاندې د روغتیا مرکزونه په شتوګه باندې فعال نه وو. د بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه و دې ته نور هم ډیر زیان رسېدلی دی.
د سیټ په والا باندې وکښنیان ته ډېری مسلې وي او کم چې دا زنانې دي خاص کر کم زنانو ځکه چې نښنې لرلې دا غو د پاره به ډېری مسلې وي. اوس خو د ملیریا ډېر زیات اثرات خل ملیریا زمري نو دا زما په اندازې دا ستاسو د برشتان د ګورنمنت تر وس وتل خبره ده. دغه د پاره به یو سم لایمل جوړي، سم پلانینګ بکې، رضاکاران به راولي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ صوبایي سکتر اپیس تایر هم تیر ورځ د بلوچستان د نصیر آباد او د یو شمیر سیمو دوره وکړه. د هسپتالونو د بنیادی صحت مرکزونو کتنه هم کړې ده. هغو کیمپونو ته هم ورغلی چیرې چې د سیلاب ځپلو علاج ترسره کړي. د روغتیا صوبایي سکتر وویل چې دوی به ډیر زر په دې باب باندې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. و بل لور ته په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمیر ناروغۍ هم پیل شوي دي. راغلي راپورونه وایي چې په ماشومانو او په ښځو کې د نس، د ډینګي وایرس، ملیریا او دغه ډول د څرمنې ناروغۍ هم پیل شوي دي چې اره ورځ یو شمیر ناروغ د کیمپونو ته د علاج لپاره راځي. په بلوچستان کې له 15 زلو څخه 2 زلې له سیلابونو څخه ډیر سختي اغیزمنې شوي دي. صوبایي حکومت په دې ترس کې له مرکزی حکومت او له نړیوالو ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
حضرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د شمیرنې سرکاري ادارې ویلي 13 اونۍ د ټماټرو په بایو کې کمی او د وړو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. خو روانه هفته بیا د ټماټرو په بایو کې زیاتوالی او د وړو په بایو کې کمی راغلی. دوکانداران وایي دالونه او نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي، نو دوی په لږ مقدار کې دغه راوړي او وایي اخیستونکي هم په کم مقدار کې سوداګانې کورونو ته وړي. د خوراکي توکو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ملک وقاص خان په ریپورت کې واوري.
په پاکستان کې د ګرانه جاج اغستون کې ادارې پاکستان بیورو آف سټیټسټک په خپل اونیز راپور کې ویلي دي 13 هفته په خوراکي توکو په بایو کې په مجموعي توګه 8.1% کمی راغلی دی، چې پکې ټماټر 8.45% ارزان او اوړه 2.5% ګران شوي دي. او د سبزی او اوړو خرڅونکي وایي د روان هفته د ټماټرو نرخ زیات او د اوړو راټیټ شوی دی.
ٹماٹر کمی دے گا نا، ٹماٹر لگ رہا چھو دے نو رو ار سو ما قزالہ پزالہ ری دے الو باش 70 روپے کیلو دے، کچالان 100 روپے کیلو دے، بادرنگ 120 روپے کیلو دے، باقی نر 100 روپے کیلو، ٹماٹر چے 140 روپے کیلو دے، گوبھی بس گوبھی 80 روپے، کریلا 140 روپے، تورے کا دوال 50 روپے کیلو دے، بھنڈے 100 روپے کیلو دے، گوبھی چے 120 روپے کیلو دے، یا سیدی 100 روپے کیلو
تیر افتی او دنن تبا ریٹ چ کم دینو یا 50 روپے ڈیفرنس راغلی پلا تیر افتا چ کم دی 2150 روپے ریٹ اوس پکے لگا باز اڑدی چ 100 روپے تقریبا اردان چوری 2015 یوی سوا دا ریٹ میں کنا 2000 روپے باندے من سر اڑشتارے او دا نن بیان اڑ چ کم دی اغا 9000 روپے باندے چ کم دینو 80 کیلو پر بیگ چ کم دی 80 کیلو بیگ چ کم دی 9000 روپے باندے من ورکو دی
13 ہفتہ کے دا پنجاب صوبے لخوا پختونخوا تا پ اڑو را لے گلو بندیزونا لگا ولی شوی دی چلا عملے پ صوبہ کے دا اڑو کمے را مخت شوی دی دا اڑو دا بایو دا اوچتوالی لوجے ڈوڈو دکاندار ہم احتجاجو نا کڑی او وای دا اتیو کیلو بورے نرخ دا 500 نا 9000 تا رسے دلے دے چے ورسرا دا دوی کاروبار ہم اغیزمن شوی دے دا ڈوڈے ہر سون کو دکاندارو دا ڈوڈے وزن ہم راکم کڑے دے
اگے من راکڑو 210 گرام وزن ہو اگا ٹیم اڑو پ 5200 باندے من اگے نہ پتہ کا وسلو حکومت سم وعدہ شو سرکار سرا ڈی سی او ایس صاحبانو ہو دا غینه پس اوس موږ ته وخت وخت وړه ګرانی کی تاسو ته پتلګی تاسو ګرځي را ګرځي کی چپې رو ګوره چې مهنګای وخت وخت زیاتی کیو اوس هغه بوره موږ ته ملاوی کی په 9200 باندې 9300 باندې او اولب هغه مقدار سنې یو اورم کمزور کړی دی بل چې زمونږ بوره به 85 کیلو اوس هغه بوره دا 80 کیلو شو موږ نه 15 کیلو اورم کم شو نو خامخالې برم دی دکانو خرچیم دی داسې گی سمجی گی سم نشتا
راپور زیاتوی چې د دالو مسورو په نرخونو کې کمی لیدل شوی دی او دکاندار وای اوس د دالونو نرخونه په برت لري دي او د دغه وجنه دوی په لګ مقدار کې سوداګان راغواړي او بیا گاک هم په لګ مقدار کې سوداګان کورون ته وړي
دال چې کوم دی دال مونږه یفتنی مخ کې چې کوم دی 210 کې حاصل نن سبا هغه چې کوم دی په 234-235 روپے کیلو مونږ ته پروري دغه شانتي لوبیا چې ګوري په 270 بم خو تاجیکی لوبیا مونږ ته وای لګه خره سیمه وره لوبیا هغه په 290 روپے نه سبا خپل پروري سیله چې کومه چاول چې کومه کمزور سیله لکه دیک کې پخلی نه کوي هغه مونږ ته په 240-244 روپے پروري دغه شان چې کوم نور دالینو ګورو غټی روجو ګورو غټی روجی دومره بیکار غټی روجی هغه سل پورې ګرانی پروري نو مهنګای ډیره زیاته به انتهایی راغلی ده
د اقتصاد پوهانو ترمحه د 13 سیلابونو لوجې په زریز مکو ولاړ فصلونه تباه شوي دي چې په خوراکي توکو کې ورسره کمی راغلی دي چې په راتلونکو وختونو کې بد اګرانه امکان نور هم موجود وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور. قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په اړه په منظور شوی یو قانون تاوده بحثونه روان دي. مذهبي ګوندونه په خصوصي توګه د دغه قانون مخالفت کوي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویبپاڼه د خور شوي یو تفصیلي مضمون حال د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن سبا پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو په باره کې د یو قانون په منظوره ګرم بحثونه روان دي او مذهبي ګوندونه په خصوصي توګه د دې قانون مخالفت کوي. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچه ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. ډواچه ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان یوې مذهبي پارټۍ پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره د جوړ شوي یو قانون خلاف په یو عدالت کې عرضي داخله کړې ده. د قانون د مخالفینو وینا ده چې دا قانون به پاکستان کې د ښځو سره او د سړو سړو سره د واده کولو لار پرانیزي. په قانون کې د نرخزیانو د قانوني حیثیت په منلو او دوی سره د قص سلوک دن کې دو پښکونو پاکستان غوندي مذهبي سوچ لرونکو ملک کې یو نوی بحث راپورته شوی دی. چرته چې هم جنس پرستی او سنگین جرم دی. دا قانون د نرخزیانو د حقونو د تحفظ د کال 2013 د قانون په نوم یادېږي او دا د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. خو د تیرو څو هفتو راځي په سوشل میډیا په دې قانون تنقید کوونکي د قانون په دې خصوصي شق اعتراضونه کوي چې اوس به نرخزیانو ته دا حق حاصل شي چې اغوی ځان ته نر اوغوی او که ښځه. عالمان د دې قانون هم په دې شق اعتراضونه کوي او هم دغه وجه ده چې د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد خان د پاکستان وفاقي شرعي عدالت کې د دې قانون خلاف یو عرضي داخله کړې ده. وفاقي شرعي عدالت پاکستان کې د نورو عامو عدالتونو ځینې جدا عدالت دی او دې عدالت ته پاکستان کې د اسلام د تعلیماتو خلاف د څه قسمه جوړېدونکي قانون د جاج اخیستو اختیار اصل دی. سینیٹر مشتاق احمد خان باچیول ریڈیو سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلی دي چې ما د دې قانون خلاف وفاقي شرعي عدالت تکړه ارزای کې د نرخزیانو په باب لا د تجویز شوی قانون په هغه شق کې د ترمیم کولو غوښتنه کړې ده چې د نرخزیانو د خزي یا د نر د جنس فیصله دي د نرخزیانو په ځای د ډاکټرانو یو بورډ کوي. دوی چې نرخزیانو ته د خپل جنس د فیصله کولو اختیار ورکول د قانون اختلافي شق دی. دین وړاندې سینیټر مشتاق احمد خان د کال 2001 شتم په نومبر کې سینټ ته په دې قانون کې د ترمیم کولو خپل یو تجویز وړاندې کړی و. خو د هغه وخت د بشري حقونو زنانه وزیر شیرین مداری د دې مخالفت کړی و. ډواچیویل خپل مضمون کې د قانون او د انصاف د موجوده وفاقي وزیر د آدم نذیر تارړل د خولې لیکلي دي چې د نرخزیانو په باب له قانون د نرخزیانو د حقونو د تحفظ لپاره منظور کړی شوی دی چې دا شان دې کمزوري طبقې ته د تعلیم، وراثت، د دارو درملو او د روزګار حقونه ورکړی شي. د قانون او انصاف باقی وزیر اعظم نذیر تارر ڈواچیویل ریڈیو ته ویلی دی چې د نرخزیانو په باب له قانون وفاقي شرعي عدالت سره د سلا مشورو کولو نه پس ټول سیاسي پارټو په یو اتفاق منظور کړی دی. ڈواچیویل لیکي چې پاکستان کې نرخزیان نن دور کې هم یو ډیره کمزوري طبقه ده. د پاکستان سپریم کورټ په کال 2009 کې خپل یو فیصله کې لیکلي دي چې نرخزیان چې عام طور سره د اجراګانو په نوم یادیږي دوی خپل شناختی کارډونه د دریم جنس په حیثیت کې حاصلولی شي. مضمون زیاتوي چې په اسلامی ملکونو کې نن هم نرخزیان ډیر کمزوري خلق دي او د تعلیم او د روزګار په مدونو کې ورسره ډیر د فرق سلوک کیږي. پاکستان کې په کال 2019 کې د شوی مردم شمارې تر مخې پاکستان کې د نرخزیانو کل شمیر 10,000 خودلې شوی او خود بشری حقوقو د ډلو داوا ده چې د پاکستان په کل آبادی کې نرخزیان د 300,000 نه زیات دي. د بشری حقوقو ستر وکیل اسامه ملک ډواچیویل ریډیو ته ویلي دي چې د دې قانون په برکت نرخزیان هم د ملک د نورو نارینه او د زنانو برابر شوی دی.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډی بادا. د یوکرین خارجه وزیر د روس د مشرانو لخوا د اټومي وسلو د استعمال بیانونه غیر ذمہ‌وارانه بللی دي او زیاته کړې ده چې کیف بکله هم پشان شي. بلخوا نیوز ویک خبری اداره وایي د روس پارلمان د پوز د جزوی متحرک کېدو یا یوکرین سره د جګړې په وخت د پوزیانو د انکار یا وسلې کې خودلو په صورت کې د سزاګانو منځوري ورکړې ده. د یوکرین د جګړې وروسته حال د ډیوه همکار ارباب محمود لري وړاندې کوي.
د یوکرین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا ویلي دي چې د اټومي وسلو د ممکن استعمال په اړه د کرملین بیانونه بیخي د قبلونې وړ نه دي او کایف به دې سره د خپلو هلو ځلو په شان شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د خارجه وزیر سرګی لاروف په شمول د روس نورو چارواکو په انتهایی صورت کې د اټومي وسلو د استعمال ذکر کړی دی. کولیبا په ټویټر لیکلی دی چې د اټومي وسلو د ممکن استعمال په اړه د پوتین او لاروف بیانونه بیخي د قبلونې وړ نه دي او د نړۍ د اټومي طاقتونو غوښتي چې په دې لړ کې د راوړاندې شي او روس ته د ښکاره پیغام ورکړي چې داسې بیانونه نړۍ د خطر سره مخ کوي او دا به چرې هم برداشت نه کړي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه کایف او ماسکو په زیپوریزیا سیمه کې په یو بل د بمبارۍ تورونه لګوي. د سیمې گورنر الیگزینډر ساروخ په ټلیګرام ویلي دي چې روسي ځواکونو په سیمه کې درنه بمباري کړې ده. په دې کې د روس شاوخوا لسو جنگي جازونو برخه اخیستې ده او گورنر زیاتوي چې په بمباري کې لږ تر لږه درې کسان ژوبل شوي هم دي. بلې خوا د روس آر آی اے سرکاري ادارې د ناسرګند سرچینو د خولې ویلې دي چې په سیمه کې د سرې او د غلې په ګودامونو اوکراین ځواکونو بمباري کړې ده. رایټرز خبري ادارې د دواړو خواو د داوو پخلی نه دی کړی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي په یوه مرکه کې ویلې دي چې د اسرائیل دخوا د روس خلاف دوی ته د دفاعي نظام ورکولو کې په ناکامۍ حیران دی. زیلنسکي ویلې دي چې نه پوهېږي په اسرائیل څه وشو چې دوی ته د فضا د لارې د دفاع لپاره د آیرن ډوم په نامه نظام نه ورکوي. د امریکې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار دی سټډي آف وار ویلې دي چې کېدلی شي روس تیارې کوي چې د اوکراین جنگي قیدیان د پوځي هلو ځلو لپاره متحرک کړي او که داسې کوي نو دا به د قیدیانو په حق له د جنیوا د کنونشن سرغړونه وي. د څېړنیزې ادارې تر مخه د روس ځواکونه د بخمت، دونیسک ښار او د دونیسک اوبلاست په مغربي برخو کې حمله کوي او بلې خوا د اوکراین ځواکونو د خارکیف، لوهانسک اوبلاست سرحدي سیمه او د لیمن په شمال مغربي سیمو کې پرمختګ کړی دی. د نیوزویک ډاٹ کام تر مخه د روس صدر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړی دی چې تر مخه به هغه روسي پوځیانو ته د لس کالو بند سزا کېدلی شي څوک چې په اوکراین کې د جګړې نه انکار وکړي. نیوزویک ډاٹ کام لیکي چې په اوکراین د روس د خصوصي ځواکونو د عملیاتو د شروع کولو په وخت پوتین سوچ کولو چې ډېر ضربا برې ترلاسه کړي، خو روس د سخت مزاحمت سره د مخ کېدلو په وجه د نورو ستونزو هم ښکار شوی دی. نیوزویک زیاتوي چې د روسي ځواکونو حوصله پس شوې ده او خلک پوس کې د برتۍ د پاره هم نه رامخته کیږي. پوتین د چهارشنبه په ورځ د پوس په جزوي توګه د متحرک کېدلو اعلان کړی و او غوښتل یې چې ریزرو ځواکونه به اوکراین ته د جګړې د پاره ورتلیږي. نیوزویک ډاٹ کام د ماسکو ټایمز په حواله وایي کوم خلک چې د جنگ نه انکار کوي یا په رضاکارانه توګه تسلیمیږي او یا پوس پرېږدي، د هغوی د پاره هم د بیلابیلو سزاګانو اعلان شوی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا دیوا ده. د ایران صدر په هیواد کې د روانو احتجاجي مظاهرو په ضد د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د حجاب نه چولو په سر د پولیس په ولقه کې د یوې میرمنې مهسا امینی د وجلو په ضد احتجاجونه روان دي چې پکې تر اوسه ګڼ شمېر خلک وجلې شوي دي. تفصیل پې د ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی د خالی په ورځ یو ځل بیا په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې حکومت به دا وخت په ګرد ایران کې د روانو مظاهرو د چقولو لپاره سخت اقدامات کوي. دا مظاهری د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې ځوانې کورد جنې د وجلې کېدو خلاف کیږي. سرکاری ټلویزیون د خالی په ورځ ویلي دي چې د کورد جنې د مرګ نه پس یو سل دریو دیرشو ښارونو کې شروع شوو مظاهرو کې یو سلویخت مظاهره کوونکي مړ شوي دي. په سوشل میډیا خورو شوو ویډیوګانو کې مظاهره کوونکي د جمعې په ورځ د ستر روحاني مشر خپل خار مشهد کې د آیت الله خامنائی مجسمې ته په اور لګولو خودلې شوي دي. دوی د حکومت خلاف نارې هم وهلې. نورو ویډیوګانو کې د صدر مقام تهران په شمول په یو شمیر نورو خارونو کې هم مظاهره کوونکي د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنائی د تصویرونو په سوځولو خودلې شوې دي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی نیویارک کې د متحده قانونو په لوی اسمبلی کې د شریکې دونه سور د ورستو ایران ته واپس شوه دي. د ایران میډیا په مظاهرو کې د حکومت د وجلې شوی یو مرستیار کورنۍ سره په خبرو اترو خودلې شوی دی. د دغه کورنۍ ته ویلي دي چې حکومت به د مظاهرو خلاف فیصله کون اقدام کوي. صدر ابراهیم رئیسی خپل یو وینا کې مظاهرو کې او د امنیامه په تالا ترغ کولو کې د فرق کولو ضرورت په ګوته کړی دی او دا مظاهره یو فساد بلل دی. موجوده مظاهره په کال 2019 کې د تیرو د نرخونو د اوچتېدو خلاف د مظاهرو نه زیاتې دي. د دغو مظاهرو په چقولو کې یو نیم زر کسان وجلې شوي وو. د موجوده مظاهرو مرکز ګیلان صوبه ده او د ګیلان صوبې د پولیس مشر جنرال عزیز الله مالکی سرکاري میډیا ته ویلي دي چې ګیلان صوبه کې حالات د امنیتي ځواکونو د لاسونه په وتو دي. په ګیلان کې د 200 نه زیات مظاهره کوونکي نیولې شوي دي. د ایران په قطبي غربي سیمه ازناوی کې د کوردانو د استوګنې لوی برخه مظاهره کوونکو په خپل ولقه کې اخیستې دي، ځکه چې دغلته امنیتي ځواکونه د مظاهره کوونکو د لاسه بې وسکړې شوې دي. په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیوګانو کې د تهران په ستارخان ضلع کې د مظاهره کوونکو او د سرکاري امنیتي ځواکونو او د حکومت په لوا بسیج ملیشي د رضاکارو ترمنځ خونړۍ مظاهره خودلې شوې دي. د ایران تجزیه نگار علي نوریزاده وایس آف امریکا ته ویلي دي چې زنانه خپل خاوندانو او زامنو سره په مظاهرو کې شامل شوي دي. تجزیه نگار نوریزاده دا هم ویلي دي چې د ستر مشر د آیت الله خامنائی د صحت په باره کې ناخوند خبرونه هم دې مظاهرو کې د خلکو توسخ سیوا کړی دی، ځکه چې خلک د خامنائی نه پس د هغه د زوی د مجتبا مشری نه مني. بلخوا د ایران لوی اصلاح پسند پارټۍ د اتو ورځو د مظاهرو نه پس غږ کړی دی چې په ایران کې زنانو د پاره د کال 1903 اتیایم نه د لازمی ګرځولې شوی لباس اسلامي حیثیت ختم کړی شي. د اصلاح پسند پارټۍ مشری په خوانې اصلاح پسند صدر محمد خاتمی کوي. دا پارٹی دا وقت دا اقتدار نه بهر ده او غږ کړی دی چې د اخلاقیاتو د پولیس سرگرمی دی ختم کړی شي او د امنناکو مظاهرو اجازت دی ورکړی شي.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په ایران کې د حجاب نه چولو په سر د اخلاقیات نافذ کوونکو پولیسو د لاسه د کوردی میرمن مهسا امینی د وجلو په ضد ښځو احتجاجونه کړي چې پکې اوس په ګڼ شمیر کې سړی هم شامل دي چې د ایران د ریاستي جبر په ضد اوازونه پورته کوي. پیښور کې څېړونکو وایي افغانستان کې هم دا مهال ښځې د ریاستي جبر په ضد احتجاجونه کوي او پاکستان کې هم په تیرو وختونو کې ښځو دغه رنګ احتجاجونه کړي دي. په ایران کې د راپورته شو دغه مظاهرو په اړه باندې دوی څه نظر لري؟ د ډیوه خبریاله سادیه قاسم شاپی د پیښور نه تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
په ایران کې د پردې غوندې اخلاقیات نافذ کوونکي پولیس ته لاسه د یو 22 کلن جنای مهسا امینی پرده صحیح نه کولو باندې نیولو او د هغې د پولیس په ولکه کې د ناسا په مرګ نه پس کوم احتجاجونه کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او سیاسي څېړونکي وایي په ایران کې اوږدې مودې راسې په ښځو په خصوصي توګه کم بندیزونه دي او د بشري حقونو کومه سرغړونه کیږي. دغه احتجاجونه د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه او براست چې خلک راوباسي. د بشري حقونو لپاره فعال او سیاست مداره بشرا گوهر د ایران وروستي مظاهرو په حق له صدا وایي.
دا هغه دی شل کالو نه زیات چې کوم غوسه وه هغه بوئلنګ پوینټ ته ورسېدله او زه ګورم چې دا بدلته نه خلاصېږي. ځکه چې دې وخت هر یو کس ایران کې که هغه حجاب اچوي او که نه اچول غواړي هغه د نظام بدلون دپاره راوتی دي او د ښځو حق دپاره راوتی دي.
بشرا گوهر وایي د ایران په شان پاکستان کې هم د فوزي امیر ضیاء الحق په دور کې ښځې د خپل حقونو لپاره هم دغه شانتي راوتلې وي او اوس په افغانستان کې هم د جبر نظام خلاف ښځې راوتلې.
ځکه چې د جبر نظام چې کوم دی د دې ټول زور ښځو باندې او ښځې دا سترنګ لري چې هغه خپل حق لپاره راپاسي او بیا هغه ته سپورټ بیا نور خلک هم ورکوي. مونږ وکتل چې افغانستان کې خزی لیډ کوي، د وختي ایران کې خزی لیډ کوي او پاکستان کې هم چې کله داسې وخت راغلی دی نو ښځو خپل حق لپاره راوتی هم دي او قربانیانې ورکړي.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات یو استاد نورین نصیر هم وایي د افسوس خبره ده چې یو ریاست کې داسې قوتونه یا فورس وي چې په خلکو زور او جبر کوي. هغه وایي دا مهال په ایران کې کوم احتجاجونه راپارېدلي دي د دې شاته هم د خلکو د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه هم ده. خو ایران څنګه په خپل کثیر الاقلیتي او کثیر الثقافتي ملک کې په خلکو باندې جبر سره یو نظام لاګو کول غواړي دا احتجاجونه د دې پر ضد یو आवाज دی.
دا پولیټیکل اپریشن دی، دا د ماینورټی اپریشن دی، دا ډایورسټی ختمولو اگینست یو پاور یو سکول دی. نمونګه وایو په پولیټیکل ساينس کې چې پاور کرپټس ان ابسولوټ پاور کرپټس ابسولوټلی، نو ایران کې هم دا روان دی.
سیاسي سیړونکو وایي په ایران کې د خزو پر ضد د ریاستي جبر پر ضد شروع شوی دغه احتجاجونه د ملک نور برخو ته هم خور شوی دي او د دې خبرې هم امکان دی چې ټول ایران کې به دا د یو انقلاب شکل اختیار کړي او نور خلک به هم د خپل حقونو لپاره بهر راوځي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت نوی ټاکل شوی شاد ډی افیر یا سفارتکار ویلی امریکا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او جنکو د حقوقو ملاتړ کوي. تفصیل په د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې عدنان رشید وړاندې کوي.
میرمن کیرن ډیکر تیر ورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د شارج ډی افیر په توګه خپل نوی دنده پیل کړی ده. میرمن ډیکر د شنبی پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي، زه ویاړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت مشري کوم. زه د افغانستان د استادو سره خبرو ته چمتو یم او ریښتونی او آزاد اړیکو ته سترګې په لار یم. نوموړي د تیر اګست د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا د چارج دی اپیر په توګه ټاکل شوی و. هغې همدارنګه زیاته کړه چې امریکا د خپلو نړیوالو شریکانو او ملاتړ کوونکو سره د افغانستان د خلکو د ملاتړ ته دوام ورکړی او په خبرې په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې نور هم زیاتوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت خپلې هلې ځلې د قطر نه ترسره کوي. د یاد سفارت نوي ټاکلې شوي چارج دی اپیر د افغانستان د خلکو سره د قطر د ملاتړ مننه وکړه. میرمن ډیکر وای امریکا د افغانستان د خلکو سره له لویو مرستو کوونکو هیوادونو څخه یو دی. یاد دی بی چې تیره ورځ هم امریکې د افغانستان لپاره د نورو 320 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یا د سټیټ ډیپارټمنټ تر مخه په دغه مرستندویا پیسو کې به 119 میلیونه ډالر د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت د آبادی څنګه په کډوالو او ایمیګریشن خرڅ کوي. 208 میلیونه ډالر به د امریکې د نړیوالی پرمختیا د ادارې د لارې به په بشري مرستو مصرف کول شي. ویل کېږي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي ملکونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو نه هم سیوا شوې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف هم ویلي دي افغانستان کې امن او ثبات پاکستان کې د امن ضمانت دی او د افغانستان کنګل کړل شوي پنګې په سمدستي ډول ایله کړل شي. خبري شبکې ای پی سره مرکه کې ښاغلي شهبا شریف افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په روزګار او د جنکو په زده کړو لګول شوي بندیزونه د افسوس وړ بللي او ویلي دي چې طالبانو ته به د ښځو حقونو ته درناوی ورکول وي. ښاغلي شهبا شریف د جمعې په ورځ د ملګرو عمومي اسمبلۍ ته په خپل وینا کې ویلي وو ترهګرې ډلې داعش، ټي ټي پي، القاعده، د ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په افغانستان کې فعالیت لري او د پاکستان سیمې امنیت ګواښي. د شهبا شریف دغه بیان په افغانستان کې دننه او بهر سخت خبرګون راپارولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د شهبا شریف د څرګندونې رد کړې دي او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي دي افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله نشته دی.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بادا د خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت تر اضافي او نیم سرکاري امنیتي قوا ورکولونه انکار کړی دی او ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د وړاندنه امنیتي چارواکي د امن او امان په ټینګولو کې بوخت دي او نشي کولای چې مرکزی حکومت ته د امنیت د ټینګولو لپاره د صوبینه عسكر ورولېږي. مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبینه د تاریخ انصاف د احتجاج په ترڅ کې اضافي پولیس غوښتي وو. د آئین او قانون په هانوی د مرکزی حکومت په وینا صوبې په آئینی توګه د ته تړلې دي چې مرکز ته به اضافي امنیت ورکوي او کدا سي نوي نو مرکزی حکومت د امن او امان د ټینګولو لپاره پوز هم راوختل شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری کړی شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی صوبې نشي کولای چې مرکزی حکومت ته امنیتي چارواکي ورکړي ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره صوبې ته په خپل ضرورت دی. د صوبې د سرکاري ویان بیرستر سیپ لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویل شوی مرکزی حکومت د اضافي امنیتي چارواکي د پاکستانی وګړو اسلام آباد ته د تللو په وخت په غیر قانوني توګه کارول غواړي. د خیبر پختونخوا د کلتور صوبایي صلاحکار شوکت علي یوسفزی ویډیو توای د ترهګرې په ضد جنگ کې خیبر پختونخوا د پاکستان د بقا جنگ کوي او که امنیتی ځواکونه مرکزی حکومت ته ورکړي نو ټول پاکستان به د امن او امان د خطر سره مخ شي.
چې ته مان 15000 فورس واخلې او ما سره الډی کمیره د پولیس فورس اف سی رانه تا واغستا پولیس رانه تا اخلې دلته کې بدامني زیاتی کې بیا خو پاکستان کې بدامني زیاتی کې فرنٹ لاین صوبه دا اړیلې جاري د ځنو ورکیو پورو پاکستان بچکن پېده مونږ خپل جګړه نه کوته د پورو پاکستان جګړه دلته روانه
روانه میاشت د ستمبر په 21مه نیټه د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی وو او مرکزی ښار اسلام آباد ته یې د لاریون کولو دړکه ورکړې وه. د هغې وروسته مرکزی حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبونه د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره اضافي نفری غوښتې وه او د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا نه 4000 پولیس او 15000 ایپسی یا فرنټیر کانسټبلري غوښتل شوې وه. په مرکزی ښار اسلام آباد کې څېړونکي او خبریار عبدالله ملک ویوی ډیو ته وایي د پاکستان د اساسي قانون لاندې صوبې تړلې دي چې د خطر په صورت کې مرکزی حکومت ته اضافي امنیتي چارواکي ورکړي او که داسې نه وي نو مرکزی حکومت د افسرانو په ضد قانوني کاروایی هم کولی شي. دوی وایي د مرکزی حکومت سره د امن او امان د ټینګښت لپاره نورې آئینی لارې هم موجود دي.
کله د امن او امان حالات ته خطرې صوبو ته ریکوست کولی شي آئین لاندې د امن او امان حالات کنټرول ساتلو لپاره د صوبو نه پولیس وغواړي. صوبې چې دغه مجبور دي چې هغه به وفاق ته چې د پولیس ورکوي. که دا ټولې صوبې هم انکار وکړي چې موږ فورس نه ورکو نو وفاق د آئین آرټیکل 245 لاندې چې د فوج ته درخواست کولی شي او مخکې هم فوج چې دی هغه د آئینی دارې کار لاندې راغلی او د امن او امان حالات چې دي هغه په لاسو کې اخیستي.
په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او مرکزی حکومت د ائتلافي ګوندونو په لاسو کې دی. د واکمن ګوند پی ډی ایم حکومت او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروسته پیدا شوی کله چې په اپریل کې د عمران خان حکومت د عدم اعتماد تحریک لاندې ختم کړی شوی وو او د هغې وروسته تحریک انصاف په ملکی کچا احتجاجونه پیل کړي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. آل پارټیز تاجر اتحادیه د حکومت بلوچستان نه غوښتنه کړې ده چې په چمن کې سلور طرفه ته 40 کیلومتره علاقه د لیویز نه اخیستل شوی او پولیس ته ورکړل شوی ده او په کار ده چې دغه واپس لیویز ته حواله کړی شي. او وایي د چمن په پوله ځایي سوداګرو او مزدورانو ته د ضلعي انتظامیې لخوا ورکړل شوي اسانتیاوې هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. دا غوښتنې آل پارټیز او تاجر اتحادیې د چمن په پریس کلب کې کړې دي. تفصیل پی د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د چمن سرج ښار کې بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو نمائندګانو او تاجرانو په ګډه په چمن سرج ښار د مطبوعاتو په مرکز کې یو خبري کانفرنس وکړی او د صوبایي حکومت څخه غوښتنه وکړه چمن سرج ښار چار چاپیره شاوخوا 40 کیلومتر منطقه د لیویس څخه او پلس ته پاواله کړل شوی ده هغه دی واپس و لیویس ته پاواله کړل شي او لیویس ته د نور سویلیات ورکړل شي. په مطبوعاتي کانفرنس کې شریک د یادې اتحادیې یو مشر عبدالصادق اڅکزي په دغه مهال وویل
کمی تانی سی لیویزو تانی دی آغا دی مستقیمه کی پا اسلو باندی لیس کی لیویز او آغا تی جدید گاڑیانی وار که دا منامان دا بیتری دا پار دی لیویز پورس قبائلی نظام چی کم دی و آغا تا نور توسط وار که پا آغا که لیویز وانان برتیسی او پا دیک سات سات چیز مر دا وطن دا علاقه چی کم امن دی آغا قبائلی نظام دی پا آغا باندی پلیس نپویجی.
د صوبای حکومت له لوري استل سوی مرسله کې 15 کیلومتره ختیز لویدیز قطب سهیل لوري ته منطقه او لویز ته پاواله کول امر سوی دی چې د چمن ښار څخه بیا تر افغانستان سره ګډ پولي باب دستو پوری حدود هم پکې شامل دي چې اکثره په دغه سیمه کې ځای تجاران او مزدورکاران پر پول اسانچای ورکول د پاره احتجاجونه کوي. خو په دغه خبری کانفرنس کې شریک د چمن پر پول روزګار کوونکو مزدورکارانو د سازمان یو مشر غوسلا وویل چې او پلس ته ایریا ورکول سره سم د افغانستان څخه خراروا مسافر پلس او تنګور شروع کړی دي چې دغه ودیت د منول وړ خبره نه ده.
اوس ته ماشام را سره وګرځې د نوې پوجي مارکیټ او مخته چې کومه کمپنی د مسافر دله ته وسیږي دغه څه پیسې اختل کیږي هغه پورته کیږي نو ته خو ته چې انچارج درکې ته وایي چې حالات کنټرول کړی وای ته حالات نه سي کنټرولوي.
د ضلع چمن د پلس مشر ډي پي او محمد علي قاسي څخه دیوه د آل پارټیز تاجر اتحادیه پر دغه خبری کانفرنس باندې د درې ځخصلو هڅه وکړه خو هغه پر کیمرا څه ویلو ته تیار نه وو. یوازې دا وویل چې دوی پر خپل د ټولنیز رسنۍ د پولیسو پر پیج باندې خبر جاری کړی دی هغه د دوی دریز دی چې په هغه خبر کې د پولیسو لخوا په چمن کې امن امان برقرار ساتلو کې د پولیسو خدمات بیان کړل شوی وو او د دې په نظر د پولیسو په ضد د بنیاد خبرونو پر ټولنیز رسنۍ باندې نشر کولو په ضد کاروای کولو په حق لم ویل شوی وو او د آل پارټیز اتحادیه دغه خبری کانفرنس یو بنیاد خبری کانفرنس بللی وو. نعمت الله سرحدی، وی او ډیوا، چمن.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر ضلع ځوانان تیار دي چې د اخبارونو او شخصي ټلویزیونونو په ځای د ټولنیزو رسنیو د لارې د خپلې علاقې ستونزې روچاتې کړي، او په دې غرض یې په لنډې کوتل کې د وایس اف سیټیزن په نامه یوه اداره پرانستره. د دغې نوې ادارې اغراض او مقاصد څه دي؟ د ډیوا خبریال ابراهیم شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د مختلفه تعلیمي دارونو فارغ شو د لنډې کوتل د باصلاحیت ځوانانو یوه ډله خواهشمنه ده چې د نوي وخت او د نوي دور د تقاضو مطابق هغوی د خپل علاقې یو موثره غږ جوړ شي، او د خپل نوي جوړ شوي تنظیم وایس اف سیټیزن د لارې د علاقې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي.
نو موږ دا کوشش وکړو چې نن سبا الکترونیک او پرنٹ میډیا نه بغیر چې کوم سوشل میډیا ډیره په تیزی باندې روانه ده، نو موږ دا سوچ وکړو چې د علاقې مسائل او د خلکو کوم مسائل چې دي، که هغه هیلته که هغه چې کوم دی ایجوکیشن چې څومره مسائل دي، هغه به چې کوم دی موږ د سوشل میډیا د لارې چې کوم دی اعلی حکامو ته رسوو. انشاءالله دې وجنه باندې چې کوم دی موږ د لنډ کوتل کې د سوشل میډیا دفتر افتتاح وکړه.
پلنډي کوتل کې د ټولنیزې رسنۍ دغه نوی دفتر پرانستی په محال د ځوانانو ترڅنګ د سیمې کامی او سیاسي مشران هم ګډون درلود، او هغوی هیله څرګنده کړه چې د لوړګي د خاورې دغه باصلاحیت بچی به د خپل اولس غږ تر ګردې نړۍ ورسوي. د دغه تنظیم دا هم یو مهم هدف دی چې د قبایلي ښځو مشکلات هم رابرسېره کړي، ځکه چې تر اوسه د ښځو ستونزو ته کوم دقیق پام نه دی شوی.
بالکل، دته زنانو سره هم ډېرې ستونزې مخ دي، خو مونږ ګورو چې وایس اف سیټیزن دا په دغه لړ کې راپورته چې دلته پرنٹ میډیا هم وه او الکترونیک میډیا هم وه، خو د سوشل میډیا چې کوم فعال کردار دی په دنیا کې هغه چاته معلوم دی. نو زنانو سره کومې تړلې شوې هغې ته تکلیفات دي، نو هغه هم مونږ په انشاءالله په ګوته کوو. به دلته داسې ایمرجنګ کومې فیمیل وي، هغه به انشاءالله مونږ ځان سره په دغه سیکټر کې اخلو.
د وایس اف سیټیزن د غړو دا هم دریز دی چې د دې باوجود چې په لنډی کوتل کې یو ځایي پریس کلب هم شته، چاته چې د هواد قریبا هر یو اخبار او شخصي ټلویزیون نمایندگان شته، خو په سیمه کې د تعلیم د کمی له وجې که یو اړخته د اخبارونو لوستونکي ډیر کم دي، نو بل اړخته د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ له وجې د آبادۍ زیاتره برخه د ټلویزیون کتلو نه هم محرومه دي، او همدغه وجه ده چې هغوی د ټولنیزو رسنۍ یا سوشل میډیا پلیټ فارم غوره کړی چې دغسې هغوی خپل غږ د موبایل فون د لارې هر هغه چاته ورسوي څوک چې موبایل فون لري، او ورسره حکومتي واکمنان هم په خپلو ستونزو خبر کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
اګرمنو ریجنکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د کال 2019 په اپریل کې په سودان کې د عمر البشیر د حکومت د نسکورې دونه پس امید پیدا شوه وو چې د سودان د غربي سیمې دارفر خلکو سره به انصاف وشي. په کال 2003 کې راپورته عوامي غورځنګ حکومت پلوا جنجوید نومي ملیشې په ډېره ناترسه سره اوچقولو، په دې عمل کې د سودان پولیس او فوج هم ککړ وو. د دې په نتیجه کې 300,000 خلک وژلې شول او 200,000 خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شول. دوه کاله وړاندې نوي حکومت لوز کړی وو چې سودان به د دارفر ځپلو خلکو سره د انصاف کولو خپل لوزونه پوره کوي، خو په تېر اکتوبر کې د فوجي بغاوت نه پس د حکومت دا لوزونه ابس لاړه. خو بیا هم په اپریل کې هیک کې د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکي بین الاقوامي عدالت د جنجوید ملیشي پخوانی ستر کمانډر علي محمد علي عبدالرحمن باندې د جوړي مقدمه سماعت شروع کو. په ده باندې د یو دیرشو جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو کولو تورونه لګولې شوې دي. د دې مقدمه د ډیر وخت نه انتظار کېدو، او د جنجوید ملیشي د لاسه ځپلې شوي خلک خپل فریادونه بیانوي او د انصاف په تمه دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ ملز ویلی دي چې د عبدالرحمن خلاف د مقدمه د ټولو نه اهمه خبره یو شمیر شادان دي چې ډیر پکې نن هم په دارفر کې اوسیږي. د زیاته کچې په دې کې ډیر گواهان چې د جنجوید د شر نه ژوندي پاتې شوي دي، د زرګونو میلونو د سفر نه پس هیکتا په دې غرض تللي دي چې خپل فریاد د عدالت په وړاندې په خپله خوله تیر کړي. پخوانی صدر عمر البشیر او دته په نورو ملګرو باندې ډارفر کې په خلکو شو ظلمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړی شوی دی او مقدمه پی شروع کېدو والا ده. نائب وزیر ملز په دې خبره خوشحالی ښکاره کړې ده چې د سوډان حاکمانو د استغاثي د وکیلو د هغه د عملی په دوره کې اسانۍ پیدا کړې دي او دوی ته په ډارفر کې د شو ظلمونو په تحقیقاتو کې د لاس امداد کولو لپاره تازه اقدامات کړې دي. د زیاته کچې مونږ حاکمانو ته په کلکه سره وایو چې خپلې ملکي او بین الاقوامي ذمواری پوره کړي او د ډارفر خلکو سره د انصاف کېدو په عمل کې دي بین الاقوامي عدالت سره ملګرتیا وکړي. خاغری ملز دا هم ویلی دی چې د سوډان واکداران دی د بین الاقوامی عدالت ډلو ته سوډان ته د سفر کولو د اجازت ورکړه جاری وساتي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/